پاتې شي نو هغه بیا 15 ورځې شپږ ورځې لس ورځې کله کله داسې شوي دي چې مله په خپله باندې چلته کوي یا دای په پوسټ فان لګولی دی هغوی سبقونه نه ویلي دي هغوی سره نور څه چاره نه وي نو مونږ یو 3 ورځې ټرینینګ ته ورسېل مکو بیا وله ټرینینګ ورکړي بیا وله سلګ ماینر شانتې کار ورکړي په خپل ځای کې بعضې داسې دي چې هغه مونږ په پوله شی باندې لګولي دي دای چې د خپل هدف پورې کوشش کوو کنه دا چې هغه دلته کې راشي نو لس ورځې 15 ورځې شپږ ورځې هغه په خپل کور کې ساتم ځکه زمونږ د کم ګورمنټ شلټر هوم چې دی نو هغه داسې دی چې هغه د اوسېدو قابل نه دی مونږ په خپله باندې ممبرز آف پروینشل اسمبلی نیشنل اسمبلی دا مونږ بوولي دي مونږ ورته ښودلی دی دا تاسو وګورئ دلته کې 45 ښځې دي 4 کمرې دي یو واشروم دی یو کچن دی سکن ډیزیز هغوی ته وو نورې مسلې ورته وي د زنانو مسلې ورته وي چې پکې پرېګنټ ښځې وي چې پکې ماشومان وو هغوسې نو دا ماته ډېره زیاته ګرانه وي چې هغوی را وځي نو بل دای چې زه په خپله په تریټس کې یم خو هغوی ته هم بیا ښه خاطره جوړ شي هغوی ته څه نقصان رسي نو آلرېډي به سره زه سفر کېږم نو بیا دواړه د یو بل نه په تریټ کې خو بیا هم هغه خطره شاته کړم او هغه د ځان سره وساتم چې پیدا ټیک تا دا مجبوره ده په دې ټایم کې د دې څوک لري ریک دیک والے نشتی خو زما د پاره هم دا ګرانه ده چې وټاوت اني سپورټ دا هر څه کوم وټاوت اني فاینانشل سپورټ دا هر څه کوم
سرپرستی غواړي هر څه
باندې یو خواهش لرو هم خپل یو خواهش لرو چې زمونږ د یو شلټر هوم وي دنیا خلک دا هر څه کوي دا خلکو د پاره چې دینو امداد کوي لاس اخلاص کوي هر څه کوي
فندونه ورکوي
ټول دنیا ته یو ریکوست کوو چې زمونږ سره یو شلټر هوم مونږ ته ملاو شي زمونږ زنانو ته ملاو شي او دا غوډه دا کې ناڅو دا غوي هغه کې دا غوي د ورو اډوکیشن دا غوي د پاره سکل دا غوي د صحت ته پاره سہولیات مونږ ته یو مکمل جامع شی غوړ غوړو چې څنګه سره تل کې دومره
وسایل نشته پلنډ ټوکو کې بس تاسو سره پیغام یا وريدونکو لپاره
زما هميشه بس یو پیغام دی ټول خپل خويندو ته چې هميشه زمونږ یېره چې د اغزم د ټول نه غټ دشمن دی بل زوین چې ظالم اغه نه دی چې ظلم کوي ظالم اغه دی چې ظلم برداشت کوي یا د تا سره ظلم کیږي او هغه خاموش شي نو موږ وایو چې موږ خپل بچیانو له مخکې ته معاشره سیټ کول غواړو او هغه له یو آیډیل سایټي ورکول غواړو د بدن نه د خاتمي کوشش کول پکار دي لکه څنګه چې زموږ دا یو ګروپ جوړ شوی دی ځین چې دغه ډېر شی ګروپونه جوړ شول او هغه ټول چې دین او امن د پاره کار کوي چې کم دي کې یو حق ادا کیږي دا چا یا حق ورکړل کیږي هغه دغه بدن نه شي کېږي بدن نه له راځي چې حق تلفي شي چې هغه ټول حق ته پاره کار کوي د خلکو د حق ورکولو کوشش کوي د امن د بحال کولو کوشش کوي زموږ د غټ پیغام دی
ډېره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره خبرې وکړې تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د تبسم عدنان سره خبرې اوریدلې امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله په امان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1300 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ
مشال ریډیو تاسو غوږی سر په پروګرام تاسو واورئ دلته اوس د دوی مریضي خبرونه وښه بده د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی د وزیر اعظم روستي سرګندونو ته کتنه کړې په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د چی ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څنګه ارزول کې دي او دا چې د افغان حکومت د درغلي په وړاندې اقدامات اخستي دي او که څنګه د خبرونه کوربه پامیر صاحب دی
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولای شو ولې د افغانستان سیاستوالانو فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړې ده چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلی ککړ هیوادونو په نوم ور یاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړي وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دې وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدای شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولای شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغه سي خبرې د دې په ځای چې تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي، دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامخا د سي جزئیات ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. تاسو یادې ولسم چې په ټول وخت امریکا او بریتانیا او نور متحدین ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې کوي او یو ځینې تاسو په مسایلو کړي. هغه د سرتي خبرې په دې عنوان وي چې دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لفظي مشاجره به د دې سبق کېده چې دوی هېڅ سلامتي ونه مني او بیا په اصلاحاتو برخه کې سره نه شي. د نایجیریا مشر هم بریتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي دي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ راستنې کړي. داسې یو نظر د افغانستان د قوم کې دی چې که سړی ووایي زمونږ تر ټولو ډېر کراخ او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنۍ امکانات ټول ایستل شوي په هغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
لتیر شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلی کیږي. هر کال د درغلی پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیواله اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي. خبري شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې د سي چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کوو. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه چې دیني ول کېږي د افغانستان خلکو لخوا، روشن فکران لخوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکېل هېواد و په دغه مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لرو ده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لرو ده. نو همدغه غربیانو یا همدغه هېوادونو مهم کسانو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنۍ ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده. خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بل خصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېر زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغه سي پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دي هغوی به هم همدغه سي یو چور پی جوړ کړي او هغه هلته به جنجال جوړ سي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برتانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوي سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي نو یو تعداد خلک د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده ډیره پوره کامیاب ده، دا د واغه ده، نو هغه د خبرې جدي غنی او د دې له خاطر چې خو هیڅ مونږ هغه نه یو هغه خوانی حکومت غونډي او دا سیوري.
اباسین بریال وای په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. خود افغانستان ملګری په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
په خپل نړیوال ادارې خبرې خاول دا چې هغه په یو ستر شو کې تحقیق په اساس باندې ولادي
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او کڅنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
یو د شرم مسله ده چې د وطن او د زړه باید افغانستان حکومت د افغانستان ول جمهور رئیس لاوس په لندن کې باید خپل عمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټه په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لږل جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې په یوه مطمئن اوسه چې دا د باید به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی د خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه څوک چې د خدای احکام نه مني د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه ده، مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر اصل سی وی دی حکومت له خزانه نه خود دغه بیل کې دی. خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي چې کامرون دا خبره کړې ده چې بل کوي ګبل تینو دغه واقعیت د وخت خو په دې خبرو نه پټیږي. په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي، مونږ باید خپل ځان سم کو. واقعا کومه غوړو سي دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو. باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کول نه مونږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پونتون حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي وسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کالي د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړي.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې په اوسو لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري خپل اته په ولسمشر باندې د خبره تاثیر لري. د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه پرې اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي. خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده. نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم مغفص دوام ورکړي نو د خلکو اوسېدي او خلکو ژوند تنګیږي. نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عادي عقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عادي عقل خې د څه چې موږ د فساد په وړاندې تعهد لرو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډېره زیاته درغلۍ ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري. خو پوهان دا هم ګړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه و او یو ډیپلوماټیکه تیروتنه وه. بل لوري ته پوهان وایي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی. پوهان وایي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلۍ لپاره زغم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې نه قانون عمل مخنیوي هڅې وشي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت